اکوم اوڑان دی باوریدون کو تا وایو چې په دې پروګرام کې مو سره خوند کړي. په خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا پریکړه چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات یې نږدې درې نیمې میاشتې ځنډولي له حکومت سره شریکه کړې. تر خبرونو وروسته به واورئ چې حکومت خو په خوښه منه کوله چې انتخابات به نه ځنډی شي، اوس څه ځواب لري؟ اوس هم خبرونه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ دولت ته دولت په کچه خبري پیل شي. په ژمي کې له پاکستان او ایران نږدې 1.5 لک افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي او د فلسطینیانو او اسرائیلي پوځیانو په خوډب کې شپاره ستنه وشل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست وایي کابل ته د پاکستان د سر ریاسم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی. د پاکستان سر ریاسم شاهد خاقان عباسی د جمعې په ورځ کابل ته ځي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
هدف اصلي خزي دعوت
دیوی شاهد خاقان عباسی ته د راتلو د بلنی ورکولو اصلي هدف د دولتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی، څو د لانجو د حل لپاره د پاکستان د دولت سره رسمي مذاکرې وکړو. شاهد خاقان عباسی د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته روان دی. د افغانستان حکومت وی عباسی بل افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه د افغانستان پر سوله او اقتصادي همکاریو خبرې وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وی په وروستیو درو میاشتو کې تر 140 تر زیات افغانان له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستنه شوي دي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل
د روان میلادي کال پایل څخه تر اوسه پورې 145015 تنه زمونږ هیوادوال له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شوي، چې په دې کې شاوخوا 2000 تنه یوازې له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې د کارتونو موده تمدید کړې ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د امریکایي محکمې پروند هغه افغان الاصل امریکایي عمر متین کونډي نور سلطان نور سلمان ته برات ورکړ چې په اورلاندو کې پر خلکو ډزې کړې وي. عمر متین په 2014 میلادي کال کې د امریکا د اورلاندو شار په یو نایټ کلب کې پر خلکو ډزې وکړې او 9 تنه یې ووژل. عمر متین پر پلس نایټ کلب تر حملې وروسته د پولیسو په ډزو کې ووژل شو. د هغه پر کونډه نور سلمان تور لګېدلی و چې په حمله کې له خپل میړه سره مرسته کړې وه او د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې ته دروغ ویلي و. خو د اسوسییټډ پرس په حواله د نور سلمان مدافع وکیلانو په محکمه کې استدلال وکړ چې هغه ساده او خوشباوره ښځه وه او عمر متین په مقرر ډول هغه ته دروغ وی. د هغه د مدافع وکیلانو په وینا عمر متین په ډیرو مواردو کې خپل ښځې ته ناسم معلومات ورکول، د خپل ژوند ډیر اړخونه له هغه پټول او له نورو ښځو سره جنسي روابط ترلودل. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرائیلي پوځیانو 14 فلسطینیان وژلي دي. له اسرائیل سره د غزې ترنګ په سرحدي سیمه کې د فلسطینی مظاهره کوونکو او اسرائیلي پوځیانو د اخوډه پر مهال د فلسطینی سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. د فلسطین روغتیا وزارت وایي چې مظاهره کوونکي د ټوپک په مرمیو، ربړي مرمیو او د اوښکې بهونکې ګاز د استعمال پر مهال ټپیان شوي دي. فلسطینیانو د غزې په ترنګه کې د اسرائیل سرحد ته نږدې پر لټ وهلی او غوښتنه لري چې فلسطینی مهاجرو ته اجازه ورکړي چې هغو سیمو ته بیرته ستانه شي چې اوس د اسرائیل د دولت تر واک لاندې دي. اسرائیلي پوځیان د پولي پروژو په تیارسۍ حالت کې دي. د اعتراض د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس فیل کړی چې پر غزې واکمن دی. د ملګرو ملتونو په وینا د غزې د 2 میلیونو استوګنو نږدې 14 لک هغه کسان یا مهاجر دي او یا د دغو کډوالو زیږیدلي ماشومان دي. یو روسي هکر یوجین نیکولین چې د مهمو معلوماتو په غلا تورن دی، پرون د سان فرانسیسکو په یو محکمه کې د بې ګناهۍ ادعا وکړه. نیکولن نهویشت کلن دی. د روسیې حکومت واشنگتن د نیولو هڅه کوله. دی په چک جمهوریت کې ونیول شو او بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته وسپارل شو. پر هغه تور لګېدلی چې دوه زره دولسم او 2013 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې د ډراپ باکس په څیر د سترو انټرنیټي شرکتونو معلومات غلا کړي دي. که چرته په امریکا کې محکمه د شخصي معلوماتو او د کمپیوټري غلا او د غلا کړو معلوماتو د تبادلې جرم ورباندې ثابت کړي، نیکولن به په 10 کاله بند محکوم شي. د مقدونی پر رسمي نوم د لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو مرکچي ماچو نیمتس وایي چې د یونان او مقدونی د حکومتونو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د نیمتس د هڅو په پایله کې مقدونیا وتوانېده چې په 1995 میلادي کال کې د پخوانی یوګوسلاویا جمهوریت مقدونیا موقتا په ملګرو ملتونو کې د خپلواکۍ واد په توګه ثبت شي. ماچو نیمتس پرون وویل چې د لانجې د حل لپاره خبرې به روانې وي، ځکه په دې ارتباط یو شمېر سختې پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي. مقدونی په 1991 میلادي کال کې د پخوانی یوګوسلاویا تر کورنۍ جګړې وروسته خپلواکي اعلان کړه، خو اتن د پخوانی یوګوسلاویا د دې جمهوریت پر نوم انتقاد لري او وایي چې دې جمهوریت ته د مقدونی نوم ورکول د یونان د شمالي برخو د خاورې بشپړتیا ته ګواښ پېښولی شي. د یونان په شمال کې هم ځینې سیمو ته مقدونیا ویل کېږي. ازادي راډیو په منځنۍ شپه 12:00 په ټوله افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا پریکړه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات نږدې 3.5 میاشتې ځنډولي د اجرایي ریاست له ویان سره شریکه کړې.
ما در بخش امنیتی و مالی کارهای خود را کسی کردید، اما در کل پروسه مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات میشه.
با خبرونه که مولدی هم خبره او چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د 3 میاشتو په مخه تمدید شوې او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشر منظور پښتین سره غږېدلی.
اکثریت دا دي چې خپل خواهش لري زموږ سره د بدلولو، زموږ سره د راتللو، دغه د پښتنو یووالي چې د کردار ادا کولو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې په افغانستان کې د سولې مسله څېړل شوې. د ګوړې اچار تفریحي پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د داسې میرمنې حال درکوو چې میړه یې پوډری دی.
چز دا میړه راشي د بابا را کاکر دا وچ رنگ او د تک زیړ نه سره پیږي چې راشکال.
د افغانستان حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې د وروستي تغییر په اړه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې بهیر اصلي مالک دی. د حکومت د اجرایي ریاست ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو ترسره کولو ته سیاسي اراده لري، خو په دې اړه پریکړې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار دی چې کومه نیټه ورته ټاکي. جزئیات فرشتې جلال زی پورا پور کې.
د افغانستان حکومت وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو په نیټه کې د ځنډ پریکړه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کار دی. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي حکومت د ټاکنو ترسره کولو ته تیاری لري، خو د دې بهیر د جزئیاتو په اړه پریکړه د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې تړلې ګڼي. ټاکل شوی و چې دا انتخابات د سرطان په 14 نیټه وسي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د روان کال د میزان میاشتې په 28 نیټه کېږي. جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل حکومت امنیتي او مالي اړخه د ټاکنو لپاره تیاری لري، خو د دې پروسې اصلي مالکان د انتخاباتو کمیسیونونه دي او هر وخت چې هغوی تیاری څرګنده کړي حکومت به تیار وي. په ټوله کې دا پروسه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې اړه لري. جاوید فیصل وویل حکومت سیاسي اراده لري چې ټاکنې په وخت وشي، خو د انتخاباتو د څارنې یو شمېر ادارې د ټاکنو په نیټه کې پر اعلان شوي ځنډ نیوکې لري او له دې امله مایوسي څرګندوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د خپلواکې ادارې فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه توجیه نه لري.
د شهرت سیاسي کار فایل کړی نه وي انتخابات ځنډوي دا د توجیه وړ نه ده او په عین حال کې د خپل مسؤلیتونو فرار کوي.
د افغانستان ولسمشر د سه‌شنبه په ورځ د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې نړیوال کنفرانس ته وویل چې حکومت یې سږ کال د ولسوالیو د شوراګانو او ولسي جرګې انتخاباتو او کال ته د جمهوري ریاست د ټاکنو ترسره کولو ته لومړیتوب ورکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې د بدلېدو صلاحیت او واک د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره دی، خو انتخابات به روان کال ترسره کېږي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو له دې سره مخالفت کړی دی چې دغه ټاکنې د تلې 28مې ته ځنډېدلې دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد دوري په دوهم ازادي راډیو ته ویلي وو که انتخابات ځنډی شي نو کال نه بدلی شي، میاشتې ممکن بدل شي.
انتخابات په مغه خپلواک کېږي، فقط که چېرته په تاخیر باندې هم شي نو هغه تاخیر په دې معنی نه ده چې انتخابات بل کال تلويږي، بلکې د دوه یا درې دونیمو میاشتو تاخیر شاید وي. انتخابات په خپلواک کېږي او موږ پوره امادګي لرو.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د امنیت په برخه کې هم اندېښنې شته. خو د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسي سباندې اونۍ مخکې د افغانستان د سفر پر مهال ویلي وو چې دا مهمه ده چې پروان او راتلونکي کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. ټاکل شوی ده چې روان کال د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات او بل کال د جمهور ریاست انتخابات ترسره شي. جنرال جوزف دانفورد دا خبر هم کړی چې د ولسی جرګې د ولسوالیو د شوراګانو او راتلونکي کال د ولسمشۍ د انتخاباتو د یقیني کولو لپاره د افغان کمانډو ځواکونو عملیات مهم دي. دانفورد وایي چې افغان ځواکونو د خلکو هغه ګڼ میشتې سیمې په نقشه کړي دي چې د انتخاباتو د نتیجې او هم د امنیت لپاره ډېرې مهمې دي، چې امنیت یې باید په وخت سره ډاډمن شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ګمارنې پروسې په بشپړېدو سره به د دغو انتخاباتو لپاره چې په مني کې به ترسره شي د خلکو د نوملیکلو بهیر د روانې وري میاشتې په 15مه پیل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
مخکې تر دې چې د منظور پښتین څرګندونې خبرې کړو، په پاکستان کې به د افغان کډوالو حال واخلو. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د راتلونکي جون میاشت تر اخیره تمدید کړه. د دې پریکړې له مخې چې د پاسه 2 میلیون افغان کډوال کولی شي د دریو نورو میاشتو لپاره په پاکستان کې واوسي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي سږ کال له پاکستان او ایران څخه د 1 میلیون افغانانو د بیرته ستنېدو لپاره پلان ترتیب کړی دی. رضوان مراد او په دې اړه د جرمني د خبري اژانس راپور په استناد نور جزئیات.
پاکستانی چارواکو د جمعې پر ورځ ویل له دې هیواد څخه په زور د افغان کډوالو د وستلو ضرب العجل د راتلونکي جون میاشت تر پای پورې غځولی دی. د پاکستان د حکومت یو بیان شوکت اقدس د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په دې موده کې به د افغان کډوالو د وتلو د پروسې په چټکولو کار کیږي. د پاکستان کابینې د روان کال په سر کې اعلان کړو چې د جنوري تر پای به ټول افغان کډوال له دې هیواد څخه ووځي، خو اسلام آباد خپل دا پریکړه بدل کړه او افغانانو ته د مارچ تر اخیره د پاتې کېدو اجازه ورکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې تیرونه ویل چې ولکه افغان کډوال به سکال له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه کړي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم سکال له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو دراستنولو لپاره یو لړ پروګرامونه لري.
پلانی آمادگی برای بیشتر از 1 میلیون عودت کننده را که 700,000
دی وای موږ د 1 میلیون بیرته راستنیدونکو لپاره پر پلان کار کوو چې ولکه له پاکستان او پاتې له ایران راځي. هیله مند یو چې موږ به دا پلان یا پروانه او یا راتلونکي اونۍ کې د کډوالو او بیزیشو په عالي کمیټه او وروسته به بیا په کابینه کې بشپړ کړو. له هغې وروسته به د دې پلان د عملي کېدو لپاره ګامونه اخلو. خاغلی بلخی ویل له پاکستان او ایران نه د دې کډوالو ستنېدل به داوطلبانه او په خوښوي. د کډوالو عالي کمشنری ویلي دا مهال له پاکستان څخه په داوطلبه توګه د 1,000,000 او 4 لکه افغان کډوالو د ستنولو پروګرام لري، خو د دې کمشنری په وینا امکان لري چې نور کډوال د جون تر پایه په زور وستل شي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت وایي په 2018 کال کې 1,001,000 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شوي وو، خو په 2018 کال کې بیا دا شمېره 50% کې راټیټه شوه او یوازې 4,08,000 افغانان بیرته ستانه شول.
اسلام آباد په پاکستان کې د دریو میاشتو په مخه د افغان مهاجرو د استوګنې موده تمدید کړه. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د دوی ټولې غوښتنې پاکستان نه دی منلی، اوس هم له محکمې پرته وشنې روانې دي. د شاغلی پښتون سره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ګل ایاس مرکه کړي او نمړې ترې د پښتون خورنې غورځنګ در روانې مهمې غونډې په اړه پوښتنه ترې کړې ده چې څنګه تیاریاني ورته روانې دي. تمه ده چې د اپریل په اتمه دغه غورځنګ په پېښور کې یوه پراخه اعتراضي غونډه جوړه کړي. د دغې غونډې د تیاریانو په اړه د مرکې په پیل کې پښتون وایي
دغه د پاره موږ په لوکل سټه باندې حل د کمیټیان هم جوړې دي او هغه کار لګیا دی چې څنګه هم زموږ نه کیږي د معاشه هر سیاسي ګوند د معاشه هر طبقه ډاکټر ټیچر پروفیسر او ملا ملک چې څنګه هم طبقات موږ ټول سره د ملولو خلکو څخه لګیا دي او دوی خپل هم ډیر خلک چې اکثریت دادي خپل خواهش لري زموږ سره د ملولو موږ سره د راتللو دغه د پښتنو یووالي چې د کردار ادا کولو نو ډېر زیات موږ ته محنت هم نه بلکې خپل خلک را درومي الحمدلله شو درون تیاری شروع دی.
کوم سیاسي ګوندونو هم تاسو سره په دې جلسه کې یا د دې احتجاجي جلسه کې د ګډون سرجمنه کړی دا کنه او در سره رابطه هم کړی دا؟
نه مو د دوه کوم دلته د سیاسي پارټو ورکر دي سره ولاړ دي نور سیاسي پارتي لیډرانو سره موږ ذاتي کوشش وکړو چې ملاقاتونه مو وشي په لال پته نه شته لانه سټینګ ورته نه کېږي په دوی لپاره.
یو آخري پوښتنه چې څنګه تاسو دا غورځنګ کوم اهداف لپاره شروع کړی دي نو تاسو څنګه ګورئ آیا هغه اهداف ته تاسو نږدې شوي او که نه او کلا وسم نور وخت هم شته؟
نه وخت شته دی دا اکسترا جوډیشل کلین څه کومه مسله ده دا وړه مسله نه ده دا یو یو کیس جب تر څو پر حل شوی نه وي تر پر به موږ ګولار دي یا لاپته افراد دي دا هم ډیر غټ کار دی.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږ نیوي پټول افغانستان کې اوري. اوس هم د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان مزل اسانه نه دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په همدې عنوان د افغان سولې په باب یو مقاله لیکلې ده. د تاشکند په نړیوال کانفرنس کې طالبانو سره د سولې په خاطر د افغان ولسمشر له وړاندیزونو پراخ هرکلی وشو او نړیوالو له طالبانو وغوښتل چې د سولې دغه وړاندیزونه ومني. خو بیا هم د واشنگتن پوسټ په دغې مقاله کې د افغان سولې په وړاندې لرلید خړ بلل شوی او په وړاندې پراته خنډونه د پنځو پوښتنو په شکل مطرح شوي دي. آیا طالبان به د سولې خبرو ته حاضر شي؟ د سولې تړون به څنګه وي؟ د سولې دغه تړون ماتونکي عوامل به څوک وي؟ د سولې تطبیق به څنګه وي او آیا جګړه به دوام وکړي؟ واشنگتن پوسټ لیکلی چې افغان ولسمشر طالبانو ته یو جامع وړاندیز وکړ خو طالبانو په خاصه توګه د دوی مشر ملا هبت الله لا هم ځواب نه دی ورکړی چې دا چوپتیا ځینو شنونکو یوه مثبته نښه بللې ده. ورسپاڼې لیکلي که فرضاً طالبان سوله ومني د دېش سولې په شکل باندې اجماع او د ښکېلو خواو افغان حکومت امریکا او طالبانو د تونو تزاد یو ننګونه رامنځته کوي. واشنگتن پوسټ وړاندیز کړی چې کڅام امریکا د سولې پریکړه افغان حکومت او طالبانو ته پریکي خو د طالبانو د راضي کولو لپاره د سولې د مقررو په جوړولو کې امریکا ډیر واک لري. واشنگتن پوسټ د سولې د خبرو پر مهال د بریدونو دوام د طالبانو د کوم مشر ترور یا هم د کیلو خواو د کوم ناخوښ عامل لخوا د سولې د پروسې په وړاندې موانع د سولې ماتونکو عوامل یاد کړي. ورسپاڼې څلورم عامل داسې تشریح کړی چې کېدای شي کیلو خواو د خپلو سیالانو او مخالفینو هم تر بې وسلې کېدو وروسته خپلی بقا اندیښنه ولري چې د سولې تطبیق به لاس تنظمن کړي. د مقالې د لیکوال په خبره د دریمګړي ضمانت به دا چاره اسانه کړي. او وروستی عامل د کورنۍ جګړې دوام دی چې د لیکوال په باور د سولې مخالف سیاستوال ځان په خطر کې احساسوي او د ولسمشر غني په ضد به پاتېږي چې دا په خپله هغه اړ باسي سولې سیاستوالو سره د لاس او ګریوان کېدو پر ځای له طالبانو سره جنگ ته دوام ورکړي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري په 28مه له قید او شرط پرته طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ چې د نړیوال ټولنې او غنو افغان سیاستوالو له تود هرکلی سره مخ شو. د ملګرو ملتونو خبرونه ایرن لیکلی چې په ژمي کې د واورو او باران له لګ اورښت وروسته د خوراکي موادو د کمښت او د کډوالۍ د زیاتېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د خبرونه د امریکا د فضایي څېړنو د ادارې ناسا په حواله ویلي چې سکهال په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې کم واوره ورېدلې. د ریپورتونو په اساس د اوبو کموالی حاصلات کموي چې دا پخپل په کارنيزو چارو کې د بوخت کسانو د شمیر د کمښت معنی ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانان له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو خپل هیواد ته استول کیږي او د کاري فرصتونو کمښت به د دې لامل شي چې یو شمیر بیرته خپل هیواد ووځي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دوه لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وای د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له درکه 3.1 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. شهزاد ګل اریوبي چې په کابل کې د ازادي راډیو په دفتر کې ویناست وینا کوله وویل د مخابراتي سیستم د مالیاتو د راټولولو لپاره یو نوی سیستم فعال شوی چې له دې سره شفافیت پسې تضمین شي. خو د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون یو شمېر غړي وایي له کریډیټ کارتونو څخه د مالیه اخیستل باید سمدستي ودرول شي. تفصیل له کابل د ناجي صاحبۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له لګښت څخه د 10% مالیه له اخیستلو ډیری خلک اندېښمن دي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره یو نوی شفاف سیستم جوړ شوی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد ګل اریوبي چې په کابل کې د ازادي راډیو په دفتر کې ویناستې ته وینا کوله وویل دغه سیستم د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې کارول کیږي او ښه نتیجه لري.
د باندې خطر جوړ کړ شنبې هغه ته ورسولو تدرکات ملي ته ان شاء الله نهایي شوی دی، کار خلاص شوی دی، د دې عملي کولو پلان مې جوړ کړلو، کارونه ټول هغه شوی دی. ان شاء الله چې ډیر وخت نږدې وخت کې دغه نتیجه ورکړي. مونږ ډیر غټه وایده لرو، روسه پورې تقریبا 3.5 میلیارد افغانۍ راټول شوې دي، 10% شوې دي.
د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له لګښت څخه د 10% مالیه د اخیستلو پریکړه په 1994 لمریز کال کې د حکومت لخوا وشوه، خو د ولسی جرګې غړي له هماغې نیټې راهیسې دغه مسلې ته د شک په نظر کتلی او ویلي دي چې د حکومت د تخنیکي او مسلکي ظرفیتونو د کموالي له امله ناممکنه ده چې له مخابراتي شبکو څخه شفافه مالیه د دولت بودیجې ته ورسیږي. د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون غړي وایي په دې اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد شوی او باید د دغې مالیه د اخیستلو لړۍ ودرول شي. د دغه کمیسیون یوې غړي فریبا احمدي کاکړ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا وزارت مالیه مطلقاً د ملت سره جفا کوي، د خلکو پیسې غلا کوي. دا باید استاد چې دا موضوع په دنیا کې مالیه اخیستل کیږي، مګر دا څه غیر قانوني چې په افغانستان کې اخیستل کیږي په هیڅ ځای کې نشته. فقط د خلکو څخه 10% مالیه اخیستل کیږي او یو روپیه هم حکومت ته نه ځي.
اوس مهال په افغانستان کې 4 خصوصي او یو دولتي مخابراتي شبکه فعالیت کوي. د افغانستان د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون د معلوماتو لمخې اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 3.5 میلیونه سیم کارتونه کاریږي. د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړي وایي د موضوع په تړاو به د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ مسؤلین د دغه کمیسیون ناستو ته وغوښتل شي او کچېرې دغه لړې دوام وکړي ولسی جرګه به یې په اړه پریکړه وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسي حکومت پرون په ماسکو کې د یو شمېر لویدیځو هیوادونو سفیران احضار کړل او د هغوی د سفارتونو د کارکوونکو د شمېر د کمولو مکتوبونه یې ورته وروسپارل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دغه خبره وکړه. روسیې ویلې دي دا کار د ډیپلوماتیک اقدام په توګه د یو شمېر غربي هیوادونو د خپلو ډیپلوماتانو د شړل کېدو په ځواب کې کړی دی. د مسلې نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د روسیې د ولسمشر ویان دمیتری پیسکوف پرون په مسکو کې خبریالان ته وویل چې حکومت د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې غواړي او د ډیپلوماتیکې جګړې د پیل غوښتونکي نه دي. یو شمېر غربي هیوادونو په روسیو کې پر روسیا تور پورې کړ چې په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مصمیمېدو په پیښه کې لاس لري او له دې امله یې زیات شمېر روسي ډیپلوماتان وشړل. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف پرون وویل چې پر مسکو فشار او څو غربي ډیپلوماتانو ته د وټلو وای ځکه په وروستیو کې له شتله ژه 150 روسي ډیپلوماتان له یو شمېر غربي هیوادونو وایستل شو. پیسکوف وایي روسیه هیڅکله ډیپلوماتیکه جګړه نه ده پیل کړې. ولسمشر پوتین له پیله د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو پراختیا غوره ګڼله او ګڼي. د روسي د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف ته مارچ په 9 نیټه وویل چې مسکو به هغو مره شمېر ډیپلوماتان له خپلې خاورې وشړي چې نورو هیوادونو ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تر دې یوه ورځ وروسته بریتانیا ته یوه میاشت وخت ورکړ چې په مسکو کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت وسکڼي او د کارکوونکو شمیر یې په لندن کې د مسکو د ډیپلوماتیک ماموریت د مامورینو شمیر ته راکم کړي. خو دا چې څومره روسي ډیپلوماتان په لندن کې پاتې دي نه ده څرګنده شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پرون یې په مسکو کې د بریتانیا سفیر احضار کړ او د بریتانیا پر جنجال پارونکو او بې اساسه کارونو یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. لندن پر مسکو تور پوری کړی چې د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې لاس لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پولند څلورو ډیپلوماتانو ته یې د ویلو ویلي، ځکه په وارسا کې حکومت له بریتانیا سره د همغږۍ لپاره څلور روسي ډیپلوماتان له خپلې خاورې ایستلي دي. د چک جمهوریت، ایټالیا، استونیا، لیتوینیا او فنلند حکومتونو هم ویلي چې په روسیه کې د هغوی ډیپلوماتانو ته د وتلو سپارښتنه شوې ده. د بریتانیا چارواکو ویلي چې د روسیې له لوري وروستی اعلان په مسکو کې د دوی ډیپلوماتیک حضور محدودوي او له دې امله یې خواشیني څرګنده کړې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت یو یاداشت چې پرون خپور شوای چې د روسیې دا کار د حقیقت نشي بدلولای چې روسیه د بریتانیا پر خاوره د دوو وګړو په مسمومولو کې لاس درلود او د هغوی د وژلو هڅه یې کړې ده. د روسیې حکومت د پنجشنبې په ورځ په سینټ پیټرسبورګ کې د امریکا د قونسلګرۍ د بندولو حکم هم وکړ.
د کمپیوټر د ټکنالوژي په برخه کې نږدې هر شی په نړۍ کې یو نه یو نوی ګام اخیستل کیږي. دا هم د سکرین په اړه یو مهم خبر او تفصیل له اسمت سروان.
د امریکا په برکلی پوهنتون کې ساینس پوهانو یو داسې نازک سکرین جوړ کړی چې کله ګل شي په سترګو نه لیدل کیږي. د ساینس ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې دا سکرین صرف د 3 اتومونو همره پڼ دی او په عین حال کې ډیر انعطاف منونکی دی. په 2015 میلادي کال ساینس پوهانو ویلي وو چې د داسې یو سکرین د جوړېدو امکان شته چې که ګل وي نو په سترګو به نه لیدل کیږي. اوس ساینس پوهانو خپلې مخکینۍ څېړنې بشپړې کړې او دا ډول سکرین یې جوړ کړی دی. د دې سکرین لومړنۍ نمونه زیاته انرژي مصرفوي، خو څېړونکي اوس په دې کار کوي چې مصرف یې ورکم کړي څو وروسته په پراخه پیمانه په سترګو نه لیدل کیدونکي سکرینونه جوړ او بازار ته راوباسي. دا ځیرکیا سمارټ سکرینونه پر دیوالونو، شیشو او حتی د انسان پر پوستکي هم کارول کېدای شي. په دې اړه د ساینس پوهانو د کار نتیجه په نیچر کمیونیکیشن نشریه کې خبره شوې ده. په راتلونکو وختونو کې به یو دیوال یا د کړکۍ شیشه ګڼي چې هیڅ شی پرې نشته، خو ناببره به د ریموټ کنټرول په وسیله پرې تلویزیون څرګند شي.
ستاسو له پیغامونو
غلمان ولې نه د دولت خبره مني، نه د سول کې، نه د جرګې سول مني، نه د جرګې غوښتنه مني. دا ظالمان اخر غواړي څه؟ دا ظالمان لا نه دي د افغانانو په وینو وکړي.
دا اوس چې کوم پرلط په علمان کې مثلا ول شوی دی او دا کوم کسان د سولې په اقله مانی خبرې کوي، د دېو نه ډېر یو یو جهان مننه چیرې دا افغانان دي او دا رښتیا مسلمانان دي، ځکه داسې کار کوي. خو طالبان ورونه بیا دا غوښتنه کوم چې بیا داسې موقع نه پیدا کیږي لکه دا کومه چې دا مو وژنئ، دا بې ځای خپل افغانان مو وژنئ، دا مسلمانان دي او تاسو مسلمانان به وي. خو د پردی ممنئ او مثلا د پردی وای د پردی کو کټ بنې مشبو دي، ورور راشي د خپل وطن کې سوله وکي او کې نه چې کومه خبرې اغه برای راس وی وی چې دا غوښتنیم دي وروره موږ ته دا امتیازات راکړي.
زمانم عبدالباقی د زابل ولایت، خیلمن، کابل او په نورو ټولو ولایتو کې دا خارا خطلی خلک دي چې سوله غواړي، جوړه غواړي، راځي موږ د عام مخام وګړي د حق په خاورو مرګري په عبدالحق ته پاره د دولت هغه خلک هغه ارګانو د هغو خلکو ملا وتلو چې هغه رښتیا هم د سولې غوښتونکي دي او رښتیا هم سوله غواړي، نه د هغو خلکو چې زموږ جنګ تجارت کې زه ولی ده او زموږ در بدره افغانان چې در بدره کیږي دوی خپلې مزې او چرچې.
ستاسو له پیغامونو
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
د سولې په اړه د افغان بیسیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته یو شمېر اس ام اسونه هم را رسېدلي دي. عیسا محمد له کندهار پر سولې اس ام اس کې لیکي، د هلمند ځورېدلي ولس اعتراض ته باید هم د افغانستان حکومت او هم طالبان ځواب ورکړي، کنه دا معنی لري چې دواړه لوري ولس ته درناوی نه کوي. محمد ولی احمدی د فراله بقوا څخه لیکي، د تاشکند د غونډې پریکړې د عملی شي چې له خیره سره په افغانستان کې سوله ټینګ شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، په هر کلی کې باید قومي مشران او مخاور د سولې خبرې پیل کړي. اته بجو دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي کابل ته د پاکستان د صدراعظم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمنځ د مذاکراتو پیل دی. تمه ده چې د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي د جمعې په ورځ کابل ته راشي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په وروستیو دریو میاشتو کې نږدې 1.5 لک افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرائیلي پوځیانو تیره ورځ 14 تنه فلسطینیان وژلي دي. له اسرائیل سره د غزې ترانګې په سرحدي سیمه کې د فلسطیني مظاهره کوونکو او اسرائیلي پوځیانو د اخو ډپ پر مهال د فلسطیني سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. د مقتونی پر رسمي نوم د لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو مرکچی ماچو نیمتس وایي چې د یونان او مقتونی د حکومتونو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی. وړاندې د ګوړیا چارونی سفری پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دغه تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام سره اور.
کور کلی. درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. آیا د معتادینو د کورنۍ له حال نه خبر یاست؟
زه په چوبو چوبې خپل کوټه کې شړم نه بدبخت یانې.
نن مو د یو داسې معتاد کور ته بیایو چې میرمنې د کور لګښت او د ماشومانو خوراک پوښاک له ګاونډیو څخه په پور غواړي. د معتادینو د درملنې او ټولنې ته د زیان په حق له مهم مرکه کړي. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړي له ازادي راډیو سره اوسئ.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونه وایي چې 3.5 میلیونه کسان په نشه یي توکو روږدي دي. له معتاد وګړي سره تر ټولو زیات د کورنۍ ځورېږي او له بېلابېلو ستونزو سره مخ وي. موږ د کابل په کارتسخي کې د یو داسې معتاد کور ته ورغلو چې د کور ډیری شیانې د پوډرو د اخیستلو لپاره خرڅ کړي دي. خپله معتاد په کور کې نه و. مېرمنې له درې وړو ماشومانو سره په داسې کوټه کې ناسته وه چې په غول یې زړه چارخانه شړی هواره وه او د توشاکو په ځای پیوان پیوان ترپړه چولی وو. د مېرمنې په ځان کې داسې جامې وې چې لورای ښکارېدلې چې د بل چا یې اغوستي. جړو ویښتانو، زیړ رنګ، وچو شونډو او خوار مخې د خوارۍ او سختۍ ګواهي ورکوله. د ماشومانو هم زړه کالي په تن کې وو. دوی دومره تر رواني فشار لاندې وو چې زموږ په لیدلو سره کور پرېښود، کوڅې ته لاړل. موږ له مور سره خبرې وکړې. د دې ماشومانو مور چې خاوند یې معتاد دی سکینه نومېږي. لن موري څخه مو په پایل کې پام دی اکلو پختل چې ولی ماشومان نه غواړي چې خلکو سر مخ شي. هغه خپل خپلوانو او ټولنه کې د ځینو کسانو بد چلند او تمسخر د دې سبب وګڼي چې دا او ماشومان دې ته مجبور کړي چې اوس له ټولو خلکو ځان ګوښه کړي.
خاندي پسخان را پورې کوي کاکا خسرانه مې دا ټول ځه نس پسخان کوي هم ما پورې هم میړه پورې هم د کوم خور اولادو پورې دا خور ده ته نه هلی ورخه زما را پورې خاندي دا مور له خاطر چې نه زمې دي خپل بدبختیان دي دي خپل سختیان دي دي زه دغه مور ته زړه حال نشم یلې اوس چې کومه خغه شپ چې کوچو په خپل کوټه کې شړم نه بدبختیان دي
دغه شی مې درې چې د خلکو د بچي په لاس کې شل راکړم شی ښه بوټې پوهوي ښه کالی پتن کي ملي ورو کور به راسره ده بچی ته ښه ښه شی نه ښه ښه کالي د ما د بچیانو پردي پتن کي خپل نشته پردي پتن کي کاسره پټو پښې لوسي که پښې پټو زرونه لوسي دغه مشکلات هم نو سبای مې دغه ورور جیک شوی تللی ده مور مې ورته اوس کیسه وکړه چې دا اوس تللی ده او دلته ناست په دې یخ کې په سل روپۍ باندې چې هغه هم ورکوي که نه یې ورکوي چې دا شپه د په ولاړ تېره کړې شل کارته را جیک شوی پاس چې څو بجې دي دا پنځه بجې جیګېده او په دې یخ کې دا دوکان مخکې دلته ناست و نو چې دې دا کیسه وکړه نو ما داسې سبای ورځ مې زړه نه یو خدای خبر دغه ځای کې مې دغه دغه هډوکي را جیک شوي دې ته په خوله غږ نه کوم خو له زړه مې یو خدای خبر ده
سکینه په داسې کور کې لوی شوې چې د پیدایښت له ورځې د دې په وینا خوښي نه ده لیدلې. ټول عمر بې وزلۍ نورو ته احتیاج کړي. دوی لا واړه وو چې پلار یې مړ شوی. بیا یې مور د دې لپاره چې ډوډۍ نشوي ورته پیدا کوي په کم عمر واده کړي. هغه وایي هیڅ داسې څوک نشته چې دوی ته حداقل تسلیت ورکړي.
زم چې خدای کده ما ژوند کوي ما به د خپلې مور سره کومک کوم که دې ژوند ښه دي به ما سره کومک کوم تاسو خیر دی الله شانه په موږ باندې دکمه خو ښه صحیح واده شوم وړکۍ زه واده شوم زه وړه وم ډېر زه واده شوم موږ ولې داسې قسمت خوښ شو مور ځانه جهان است شو دیدانه ډکه پکا شو زه دیدانه ډکه پکا شوم ما بله مشره خور مې مېړه حساب خراب علي لیوانای ده دا شکر دی پاکستان ته بوت شرطونه یې ورکړل لیوانای ده هغه سیاستر دی خالص یو رنجلی کان دی یالک ده دا سبای موږ سره وغه په بل باندې دوه درې خبرې را سره وکړي پرویز بیا ودا ده خند پروت خپل مېړه خو نو بچا کیه ده کوم خور نو سلا پړ خور به خلګو ژاړي مور به ژاړي خپل ځان به ژاړي ده کوم وغه به مونږ کشکاو خو ته په زغ دریو کې خو یو خوای کنه یا مور خو یا زکه یا هغه خو خدای خو له ولا بلا بس هدي کنه دا ار خبر دمږه ژړا ده کنه ار خبر دمږه زړه وب کېدو ده کنه چې زمیره راشد بابا را کا کار دا و چرنګ او دا تک زیړ نه غسره پیږي چې راشکالت نو څه زالي ورو ته ګور نه خپل مرته ګور پدې ما زم زو وب کې زړه نه زبري نو څه خپل ځواني ته ګور خپل سند سال ته ګور ما دوست دا دنیا مشکلات ته ګور نو ډیر زبري ګم لګنه
سکینه وای ټول مشکلات یوې خواته دا چې څوک د موتاد خوان پیغور ورکړي دا بیا بلخوا بل ډول درد لري
خبر د سره باندې بل لګيږي چې مثلا دغه کال د خلکو خبر باندې ډیر بد لګي چې سپي غور غوند ورکه ایره چې نه میړ د پوره دي تا خانه شي ساتي چې دغه خلکو خبر مثلا ډیر باندې بد لګي او د خوښه ته مې څه خبر نه پېژو کې ډیر وسره دي زموږ ته د اولاد په دې مرز اخته اول چا سوال پوره نه وال نو تا ولی مثلا پردې خور لور ورته کنه پردې خور لور باندې کنه ولا نو غوسه مې ډیر دي تر دي
د سکینې په ژوند کې ټول ستونزې دی غي موتاد خوند را منځ کړي طبي خبره ده څوک چې چاته ستونزې جوړوي اکثره کسان به نش کوي چې ښه چلند سر وکړي لنه موري مو پختلی چې د دې برخورد له خوان سره څه ډول دی
نړۍ سره زه هر یو کوم چې به راوې مګر خو زور نه لر مهمم وارم را باندې کوي کنځام را کوي ار خبره تکي نو دغه سره یو زور سره کوم د کوم خارج درش زه ورته کوم خوایم چې مثلا دغه عمل مکو دا عمل نه ما به تاوار بچی دي ته چې په دې عمل دا روپی ورکای دا بچی ته یو شی کو بوټ به کو چپل کا به کو کاله به کو دا وز نه وای کوم دغه عمل وای زه اوس باندې اخته چرسی خپل خوانه مو شی کوم او وکوم نه غس مشکلات دي نو لارش ما جګر ما هم بیر تر تکي دي را روان
سکینه وای اکثره وخت دی لپاره چې ماشومان جګر خون نشي خپل درد او غم پټوي زکه په هیږي چې وړه بچی ډیر زوريږي
دا سره شي یو وینم په سیالات کې زه ډیر خپه کیږم ژاړم کنه نو بیا د ما د مشرګا زو شس برابر دو کلند نو دا بیا ډیر ما خپه کیږي بل د سلور مې اور سیاغه بیا ډیر ما ته جګر خونی بیا ما نه فکر کوي چې توالې ژاړي زه بیا دې دا مشکل نه مثلا دا پلار دې سیاپا کوي ما ایوانه هم دې ذهن باندې هغه کی دوی به خپه شي دوی به جګر خونی شي دا څه نو دوی ته حل نه پلار دې عمل کوي یا د پلار دې مثلا ما زوري یا د پلار دې ما سره زوت کوي بیا دوی ته حل نه وایي
متدین لخبل کورنۍ سره گاونډیانو ته هم ستونزې جوړوي د کابل اوسیدونکو نیم خان داسې څوک دی چې دوه متدینې په چم گاونډ کې اوسیږي هغه پاک لوي
داسې خلک دي چې په 400 هیروینو پودرو تریاکو غوښته شوی دي شخصا زمونږ د خپل د کور په خوا کې دوه دانې دي چې متدین دي داسې وسایل چې کور کې ضرورت وي وړي خرڅوي خپل ځان ته په پودرو تریاکو دا شیان خلې جدا د جامعې د لپاره ستر خیانت ده نظام د لپاره د اولادونو د لپاره حتی دا غچا د لپاره چې دوی سره ژوندګي کوي دا د سبب کیږي چې پاینده کې د غوی اولادونه ماشومان بچیان هم په دغه نوړه عمل او عادت باندې غوښته کی دوی هم صرف یو عمل د لپاره یار شوی دي د ژوند ټول فعالیتونه ته پاتې دي نه فقط کور نشي لاسته راوړلای وهل ټکول بې ځای خبرې کول دا ټول د دوی امر واد شوی دي که هر عمل که سو ګرته وي زتا ته دغه عمل دا شی در کوم ته دغه کار کوي د مقابل کې دوی نه پکې نه وي او دریغ نه کوي پکې
د کور کلی خبرونه کې کورنۍ او چاپیریالي مسایل سیړل کیږي تاسو د ازادي رادیو په ویب سټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com
له ډاکټر سید عبدالحد قریشی سره هم خبري وکړي. لاغه مو پختل چې متادین ټولنې کورنۍ او ځان ته ستاون رسوي او د متادینو د درملنې او بیرته عادي ژوند ته د راګرځیدلو لپاره څه کول پکار دي؟
زمون سره خو نور د تازه په قسمت کې کوم خبر نشته. یو مسله په مابین کې شته چې د میتادون تراپی په نامه باندې یادیږي. میتادون تراپی هغه سبستیوشنل تراپی ده، یعنی ایوازی تراپی. مونږ فرض مال دی اپیم زنه د خاندان نه کاغو او بیرته چې ده هم اپیم دی، لکن دا هغه طبیعي اپیم نه دی، یعنی سنتیتیک دی، دا جوړ شوی دی. خو صرف یو خبر په مابین کې شته ده چې د دې سره د دې په استعمال سره یو خدا دی چې دا ریګولر خپل په وخت باندې خپل دوا خپل اخلي او بل د دوا په اغوستلو باندې د ته سوشل ورته ورکول کیږي چې فردن دی خپل کارم کولی شي روزمره او په اجتماع کې هم چې دی په ډېر ویل ډرس په عزت سره دی ګرځېدلی شي او په وخت سره راځي خپل دوا خپل اخلي.
هره ورځ په کوم شمېر معتادین دلته د درملنې لپاره یا خپل راځي یا راوستل کیږي؟
نو د ورځې لس نفرم راځي، پنځم راځي، داسې هغه معلوم نه دي، پنځلسم راځي، شپږم راځي، دوم راځي، دا ترتیب باندې موږ ته مراجعه کوي.
معمولا ډیری کوم کسان دي؟ هغه کسان چې دوی کورنۍ لري، بچی لري؟
هو، زیاتې بچی لري.
دلته چې دوی راځي، دغه وضعیت یو معتاد چې هغه اولاد هم لري، میرمنې ته، اولادو ته څه رقم مشکلات دوی خلق کړي دي؟
خپل د اجتماع د ماحول دپاره هم چې دغه هم خطرناک دي او هم زیات مشکلات یې هغه کړي، ځکه هغه نوي ځوانان چې فردن په اجتماع کې اوسیږي د دوی د اضرارو نه خبر نه وي، نو هغوی چې دی په دې هغه باندې اغشته کوي، ځکه د دې دپاره یې مبتلا کوي چې دوی ځان دپاره نوي ملګري پیدا کړي، تشویقي جنبه ورته ورکوي. هغوی چې ګوري چې داسې زر لاسرسی زما ورته شته دی، بیا همغه دی چې د دغه موادو ځینې د دوی د تشویق په واسطه باندې استفاده کوي. اول خو دا ده چې د ښځه کړې ده، باید هغه فامیل ته خپل ښځې ته دی توجه ولري. دا د خپل د ښځې ځینې دی بېزار وي او دی چې دی په بهر ته ګرځي او خپل په کور کې وخت نه تېروي. د ده بچي چې دی که تعلیم په مرحله کې اوسیږي، د هغې دپاره تعلیم زمینه ورته نه مساعد کیږي. فرضاً دا بچیو ته غذایی مواد او بعض شیان ورته ضرورت دي، هغه هم دوی نشي پوره کولی نشي. بل چې بچیان غټیږي، خپل د سکول ایج ته رسیږي چې باید مکتب ووایي، هغه هم چې د چونه هلته مکتب ته چیزي هلته د پوډریز وي بچی پوډری، داسې الفاظ رقیق الفاظ د خلکو لخوا ځینې او د هغه همصنفیانو لخوا ځینې ورته استعمالیږي چې بالاخره دوی هغه مکتب پرېږدي او ده باندې ډېر روحن فشار لاندې اوسیږي. دا یو غټ نقصان دی د ښځې دپاره چې د ښځې ته وهلو ټکولو دا مسایل خوشته دی چې پیسې ورسره پیسې هم ترې نه اخلي.
کورنیو ته څه کول پکار دي چې کله یو وګړی د دوی په منځ کې معتاد کیږي؟ په تېره بیا د کورنۍ پلار بچو ته په کور کې خوري ورورې دو ته څه کول پکار دي؟
نو ټولو ته خو دا پکار دی چې د دوی په عزت وکړي، دا په بدنامه باندې یاد نه کړي چې کله دوی غواړي ځانونه خلاص کړي، دوی ته دا ونوي چې ته معتاد یې، فردن ته مواد مخدر نه استفاده کړي، داسې رقیق الفاظ او د شیان تاغه نه کړي، او دا ورته ووایي چې ته قابل د قدر یې، ته فردن مونږ ته ډېر محترم یې، ځکه چې تا دغه شیان پرېدې ښودل. د ورور لخوا توهین نه شي، د اجتماع لخوا توهین نه شي، د خاندان لخوا توهین نه شي. بل دوی چې دی د ټول فامیل دپاره چې دی خطرناک، ځکه د دې په خاطر اول په ښځې باندې دی چې د زیات هغه کړي، د ښځې سره چې کوم سامان یا دا اول دا خرڅوي، بیا وروسته د هغې ځین د کور په چرګه باندې هم سرپنه کوي، هغه هم خرڅوي. او په کور کې چې کوم شی د دوی لاسته راځي، دوی سره هغه حیا ختمه شي، هغه بیا دوی سره نه اوسیږي، صرف دوی هغه مواد غواړي.
کله چې دا متادین دلته مراجعه کوي، د یو اوږد وخت لپاره دلته درملنې لاندې نیول کېږي، څومره مؤثره ده؟ اکثره کسان اوس په دې باندې باور نه لري، وایي که دا لاړم سي بسترم سي، بیرته چې شفاني نه راخلاص بیا همدغه احتیاط ته مخه کوي. تاسو په دې اکله څه وایې؟
زه دا خبره منم، هم مؤثروالی لري او هم مؤثروالی نه لري. مؤثروالی د هغه چا دپاره لري چې دی کلک هوډ لري، کلک تصمیم لري، او کلک تصمیم سره دی راغلی دی، او د ده فامیل د ده سره مرسته کوي، د ده اجتماع چې د ده سره مرسته کوي، او بیا دوباره یې چې دی په هغه رفیقانو سره، هغه دوستانو سره، د خلکو سره دی نه پرېږدي. هغوی فامیل هم دا هوډ لري او همدا ترتیب باندې دی وعده کوي، او دا چې فرض مال وعده نه وي، کلک تصمیم نه اوسیږي، نو هماغه د کله چې اجتماع ته ځي، اجتماع کې بیرته چې دی په هغه مواد باندې اخلي. زه دا نه وایم، اثرات د دې چې دی د شپږ میاشتو نه تر یو کاله پورې نه ختمیږي. سګرټ دومره اندازې پورې هغه دی داسې ورته وي سخسره، هغه دی چې په اسانه باندې نه خوشې کېږي. دا نور هیروینو یا فرد نور مواد چې مواد مخدر دا ډېر د اندازې نه زیات هغه کلک هغه لري.
اوس نو تاسو څه وایې؟ د حال لاره څه کېدلی شي چې دغه یو لوی مشکل نه هم خپله معتاد هم کورنۍ هم ټولنه وژغورل شي؟
ټول مسؤلیت چې دی د اجتماع اجتماع د خلکو په غړ باندې فردن په اجتماع کې چې ملکان وسیږي یا هغه کسان چې متنفذین دي هغوی ته پکار دی چې دا خلک دغه لارې ځینې هغه کوي او په موقع سره د خلکو دپاره د اجتماع د خلکو دپاره پکار دی چې خبر ورکړي حکومت دپاره پکار دی چې دوی ته د آسایش بعض شان چې دوی غواړي هغه باید لکه سپورټي میدانونه ورته جوړ کړي د آبازي سینټرونه جوړ کړي ورته کار زمینه ورته مساعده کړي د بیکاری د وجه ځینې یو سړی چې د لیونۍ شي بالاخره چې د یو خواته مخه کوي دوی خپل فرار په دې مواد مخدر کې لټوي دوی ته دا یو فکر دی چې زه که چېرته دغه کوم نو زه د دغه جنجال ځینې خلاصېږم لکه دلته یو هغه دی هوشار مه باش کې غم یې دیګران خوري دیوانه باش کې غم یې توره دیګران خورن دوی سره دا فکر په دغه هغه باندې دوی باید مواد مخدر ته بار بار مراجعه کوي.
تاسو ویل چې کله په یو چا باندې سختي راشي نو دا بیا د مخدره توکو ته مخه کوي دا څه کوي آیا دا د حل لاره کېدلی شي؟
نه د هر لاره خو نه ده خو د هغې دپاره د فعلن دپاره چې یو سړی ډېر زیات ورته رواني تکلیف وي او د هغه خپله لاره په دې کې لټوي د دم فلحال دپاره خو
بالاخره له بد نه بدتره شي
بد نه خو تحمل پیدا کوي وجود یې تحمل ځینې وروسته محتاط کېږي.
ترنو دوستانو داوا د کور کلی خبرونه تر بیا مو الله مل او ملګری.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې دا چې دایری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلور بجو
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
پاگواریتونکو سلام. ژبه خدا ستی شو لکه هیچ راغلی نیوی. دا ځل مو د مغزونو د جنگاولو مسابقه جوړه کړې ده چې معلومات مو ډیر او د مغزو جنگاولو چل مو زده شي.
درانو حاضرینو او خوږو اوریدونکو، خوشاله یو چې ډیره موده پس یو ځل بیا د مغزونو جنگولو په مسابقه کې تاسو ته هرکلی کوو. ستړي مشئ. لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده، موږ ټول کارونه پرته له مغزو جنگولو او ذهن خورولو کوو. له همدې امله تل سرګردانه او خوار یو. که څنګه نو له همدې امله مو نن دغه مسابقه جوړه کړې ده چې خلکو ته د ذهن جنگولو چلونه ور وښیو. د مسابقې لومړۍ برخه پیل کوو. دغه برخه داسې ده چې ټاکلی شخص یې باید په شلو پوښتنو کې پیدا کړي. د دې برخې لپاره ټاکلی شخص دی اغلې توره ملنګه. له تورې ملنګې خور نه هیله کوو چې راشي او دغه شی د شلو پوښتنو په ترڅ کې پیدا کړي. اغلې توره ملنګه وپړکوي ته.
له هر څه نه مخکې ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او هیله کوم چې د بری لپاره مې په خپلو دعاګانو کې ونازوئ.
پوښتنې دې پیل کړه.
جامد دی؟
او جامد دی.
مایع دی؟
نه خو مخکې مې درته وویل چې جامد دی.
مشاور دی؟
مشاور دومره وړوکی نه دی چې په واړه کارتن کې ځای شي.
صاحب نظر دی؟
نه صاحب نظر هم نه دی.
د لوبو شی دی؟
کېدای شي چې د لوبو شی هم ترې جوړ شي.
چاپلوس دی؟
نه د انسانانو له جملې نه دی.
خو چاپلوس هم پوره سړی نه دی.
سمه ده، بله پوښتنه دې وکړه.
د خوړلو دی؟ یعنی ژوول کېدای شي؟
او ځینې ځینې کسانې د خوړلو عادت هم لري.
رشوت دی؟
نه رشوت نه دی نه هم پختنه دی وکا
چتل کیږي که ژول کیږي
دواړه امکان لري
آیس کریم دی
نه
پوف کیدای شي
او کیدای شي
خو خانه ده
نه نه ژر بل پختنه وکا چې وخت کم پاتې دی
ارزانه ده که قیمت
دلته ارزانه ده خو په نوره دنیا کې قیمته ده
شه شه خاوره نه ده
شابه شابه خاوره ده خاوره ده چچک ورته لطور ملنگ خورنه و نره مننه چیز موک پتکل شوه شای پیدا کرد طور ملنگ جایزت اعلان کم
که دیل قیمتی نوی اعلان کم چی بیا مغرب عذاب نکی
موگ ملنگ خورتا یو کیلو ده سرمینزل و اصل وطنی خاورا ورکو او مبارکی ورتوائی و که غواره تلم و وقتان طور پورا تازه و گند پاتیشی نو ده سر وطنی خاورا استعمال کهی که واره سترگی موتل توره روخانه او لچوخ رو پاکی وی نخپل وطنی رانجه استعمال کهی ده گاوانجانو ریمال مکاره وی چه بیا به ایس کلام حقیقت و نشیلی دلائی ده مغزو جنگولو ده مسابقه پا پاکی و پختنه لرو چه یو زواب لری که چای زواب را کنو غط جایزه لری نو چو که زواب را کوی؟
زه
خانو تب داره تاوهی چه هغه کوم بلا ده چه و سرونه اتبخه او اویا غوگونه لری
کوم بلا ده؟
او
اجده خم نده چه ده با چه شیده؟
جر کوا چه وقت خلاصی گی
بلا خو نده خو
جر کوا جر کوا
ده حکومت نده
ولی حکومت
دو رئیسان او چلور ماوینین دی شپک یویم دی رئیس خاص استازای دایی و داوی سرونه او ات وزیرانی ات پخی او او یا تن مشاورینی او یا غوگونه
چک چک ورتو که زوابی سل پچلو که سامده تاسو جایزه به لگ وقت و غواری نو چه خپه نشی
ولی
زکه چه مو غوارو تا تا دا کور دا یوی نمره خیستلو عمر واخلو نو تر حقا با صبر وکی زکه تروس الانه دا معلومه چه دزمکو دا نمرو عمر تو غوار کوی او دقه دا چه سال آید ده
اوز دقه کیسه هم باوری احساساتی صاحب تا خو ډیر خطرناک مار په مټ انځور کړی دی ترې ویریږي نه
نه لمړه ماره څوک ویریدلی دی په دا بله مټه مې لړم او په سیټ مې د کربوډ انځور وګوره
نو په پونډیو به دې هم استلی وي
نه په پونډیو مې لا پاتې دي سبا ته په پونډیو باسم
ما مې روزي ټټو کړی دی او غواړم په ګوتو مې د لړمانو د بچیانو انځورونه وباسم
د لړمان انځورونه خو ما ایستل کاش کې تا د بل څه ایستلی وای
زه خیر دی ته د غونډلانو او چنګښانو وباسه
سمه ده زه به د غونډلانو او چنګښانو انځورونه وباسم
د مظاهرو په باره کې مو څه پریکړه وکړه
که د ما منې نو سفارتون ته مو لومړی ټوټوګانو ښکاره کړئ چې د هغوی باور راشي
که اجازه راکوئ نو د مظاهرې مشري زه کوم ځکه چې هم احساساتي غږ لرم او هم ښه شعارونه ورکولی شم
سمه ده ته د مخې درپسې به زه یم او له موږ وروسته به نارینه وي خو ټول نظم به زموږ په لاس کې وي
د مظاهرو کومه نتیجه هم ورکړې ده او کاسې ځان ستړی کوو
هو څو تنې ښځې او نجونې زه هم پېژنم چې له دوو درو مظاهرو کولو وروسته بهر ته ولاړې
نو په مظاهرو کې به مو اصلي شعار څه وي
احساساتي صاحب شعار مو دا دی چې وایو به ژوندي دې وي په ناحقه مړه شوي بهرانیان بهرانیان دې نه مړه کېږي موږ امنیت غواړو امنیت دې موږ حق دی
د ما هم همدا خوښه ده خو پام مو وي چې له مظاهرو مخکې ټول اروپایي امریکایي او د استرالیا سفارتونه خبر کړو
ولې د آسیایي هیوادونو سفارتونه نه خبرو
نه آسیایي به څه کو نه چاته پناه ورکوي او نه هم کار شته پکې
څه ډول جامې باید واغوندو
ایله پیله چې دا دې ښه خبره وکړه ته خو یو داسې زوړ کوبی پتلون راواغونده چې زنګنونه دې ترې راوتلي وي او یو داسې بلوزم پې واغونده چې د جانسینا او یا انډرشیکر عکس پې وي موږ مخونه په پړونو کې پیچو او یا هم ماسکونه اغوندو چې د سفارتونو استازي او مخبرین ګمان وکړي چې زموږ ژوند په خطر کې دی
تغمې دا هر څه جله چا زده کړي
پلیکا چې قبلی ده نو دا هر څه اغیر او خودل لمو مخ کې هغه امام دا ډول مظاهره کړې وي بهرمال صاحب په مووی چې سبا تاسو نران په مظاهرو کې خپل لړمان ماران او ډایناسوران ښکارا کوي
Thank you.
په بازار کې څه کوې؟ جمپر چاته اخلې؟ که بیا در باندې جوړ نه وي او یا یم رنګ مناسب نه وي، اوس یې مه اخله، بیا به سبا زه درسره ولاړه سم او درته وابه اخلم. او او نه نه، ماشومانو ته یم مه اخله، بیا سبا ته زه ځم اخلم یې. څنګه؟ کله په خوښه پوهېږې؟ تېره ورځ یې م ټول هډوکې را وړي وه. ځه چې زه درغلم بیا اخلم. نه نه، چپلکې وانه اخلې، خو نه یې په رنګ پوهېږې او نه یې هم په کیفیت. چپلکې زه په خپله اخلم. اوس چپلکې اخیستل ډېر احتیاط غواړي، ځکه چې خلک یې هم رنګ ته ګوري او هم یې ډیزاین ته. څه شي؟ کومو جامو ته یې اخلې؟ نسواري جامو ته؟ ځه ځه، زه په خپله اخلم درته. ځه جرابې هم زه اخلم. او اوکې، ځه خپلې خبرې ته مه کله کېږه. څنګه؟ څه ووایم نو؟ څه به واخلې؟ ښه، او ښه څه چې را په یاد شول، ولاړ سه زغال راوړه. خو ګوره، پام دې وي چې ډبرې نه ډېرې غټې وي او نه هم ډېرې وړې، خاوره یې در نه کړي. او تیار پلاستیکي پاکټونه در سره یوسه او کیلو کیلو یې په پاکټو کې واچوه او خولې یې پسې وتړه. ګوره، د دې لپاره چې بیا مې لاسونه تور نه کړي. زه پوهېږم چې دسکشونه سته، خو زه وایم چې هغه دسکشونه هم تور نه سي. او 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 ځه نو، لږ ژر راوړه چې ناوخته نه سي. که زما منې نو په زرنج کې یې واچوه، لږ یې په ارزانه به یې راوړې، په زغالو برسېره کښېنه. ځه مه بېرېږه، نه لوېږې. او او ځه نو، په مخه دې ښه، په مخه دې ښه ګرانه.
دا څه وکړو؟
خاوند مې وو.
څومره وخت یې ورکړی؟ د ما خاوند خو مې په مخ کې سوڼ هم نشي وهلی. خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سمیلغر، ستاره امینی، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه هوسه حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.
عاشقی سفه سیرم پایمان